السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. 2 ساعته موسیقي مو واورېده. اوس د خبرونو راپورونو نوبت دی. زه صفي الله ستانگزیم تخنیکي برخه کې راسره همکار دی رامین کاکړ. وړاندې په پروګرام کې اوري په ولسي جرګه کې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس پر تقنیني فرمان بحث نن هم بې نتیجې پای ته ورسید. دغه فرمان یو ځل مخکې د ولسي جرګې لخوا رد شوی و، خو نن بې نتیجې پای ته ورسید. البته په اړه یې پرېکړه د هم اوري چې امنیت شورا ویلي په یوې طرحې کار کوي چې له مخې د لویو لارو امنیت خشی. خو تر اوسه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چورست خبري غوړې د اسرائیل پاوځ د یو فلسطینی کور نړولې. دغه فلسطینی په دې تورن دی چې یو يهودي خزې د هغې د ماشومان په مخ کې وژلې ده. د سوری رسنۍ وایي نن د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې په 2 چاودنو کې لږتر لږه 2 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. خو د افغانستان خبرونه لومړی خبريږي چې رحمت الله افغاني وایي
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تخنی فرمان برخلیک ته د ولسی جرګې ځنګړې شوی غونډې بې نتیجې پای ته ورسېده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د تښتول شوي هندي مېرمنې د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړې او په ننګرهار کې د داعش په حمله کې شپږ پولیسان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان برخلیک ته د ولسی جرګې ځنګړې شوې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمانن د بحث لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شو چې د وکیلانو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو. د جرګې رئی مشر عبدالروف ابراهیمي وویل سبا به په یو ګډه کمیسیون کې یو ځل بیا د دغه قانون په اړه بحث وکړي.
هر با یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم میگیم جلسه را دمجه ختم میکنم و آخر دوال الحمدلله.
د ولسی جرګې جن غړیو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر په فرمان کې له یو شمېر مادو سره مخالفت درلود. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د تښتول شوې هندي مېرمنې د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل د هڅې د کشفي او استخباراتي معلوماتو په اساس مختزي
د کابل پولیس لکشفي استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږي کار کوي څو د تښتول شوې مېرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي.
د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی وایي چې د جمعې په شپه د کابل ښار د تایمنۍ له سیمې څخه یو هندي مېرمن اختطاف شوې ده. څه موده وړاندې په ننګرهار کې هم نامعلومو وسلوالو یو استرالیایي مېرمن تښتولې وه چې تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو په یوه حمله کې د هسکې مینې د ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون شپږ پولیسان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې دا حمله تېره شپه شاوخوا 2 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ په امنیت قمندانۍ کړې ده. هغه زیاته کړه په دغه حمله کې 14 داعش جنګیالي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. او د افغان حکومت اجرائیه رئیس د ننګرهار پر روداتو ولسوالۍ کې په یو جماعت کې بمی چاودنه وغندله او هغه له اسلامي ارزښتونو سره ښکارا دښمنی وبلله. د دغه ریاست څخه خبره شوې خبر پانه کې ویل سوي دي چې دغه حمله د افغانستان د خلکو د دښمنانو بشپړ جهالیت په ډاګه کوي. اجرائیه رئیس امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې دغه پیښې په اړه څېړنې وکړي. تیره ورځ د ننګرهار پر روداتو ولسوالۍ کې د جمعې په لمانځه کې بمی چاودنې 3 تنه ووژل او لږ تر لږه 9 نور ټپیان کړل.
د اسرائیل پاوز د یو فلسطینی سړی کور ونړاوه. دغه فلسطینی په دې تورن دی چې یو يهودي ښځه د هغې د ماشومانو په مخ کې وژلې ده. د اسرائیل ساتیرو نن سهار د لویدیځ غاړې په یاتا کلي کې د مراد بدر عبدالله ادئیس کور ونړاوه. د اسرائیل د پاوز په وینا دغه فلسطینی په جنوري میاشت کې د دفنا میر په نامه یهودی ښځه چې د شپږو اولادونو مور وه په یهود میشته سیمه او تنایل کې د چړی په گزارونو مړه کړې وه بیا له هغه ځایه تښتېدلې وو. دغه فلسطینی وروسته ونیول سو. اسرائیل وایي د کورونو د نړولو هدف په راتلونکي کې د فلسطینیانو د بریدونو مخنیوی دی، خو فلسطینیان دغه کار ته د ډله ییزو مجازاتو په سترګه ګوري. په تیرو 8 میاشتو کې په سیمه کې تاوتریخوالی بیا زیات شوی. په دې لړ کې فلسطینیانو پر ملکیانو او امنیتي ځواکونو په لسګونو حملې کړې دي. په دغو بریدونو کې 2 اسرائیلیان او 2 امریکایان وژل شوي. په دې بهیر کې شاوخوا 200 فلسطینیان هم وژل شوي چې اسرائیل یې ډیری برید کوونکي ګڼلی دي. د سوریې رسنۍ وایي نن د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې د شیعهګانو یوه زیارت ته نږدې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان دي. راپورونه وایي دغه چاودنې چې یو زن وژونکی برید او بل موټر بم چاودنه وه د سیدې زینب زیارت دخولي دروازې ته نږدې سوي دي. د نړۍ په زیاتو برخو کې شیعهګان دغه زیارت ته احترام لري. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی بیا د وژل سو شمیر نه تنه او د ټپیانو دیرش تنه شي. د سوریې په کورونی جګړه کې وخت نا وخت پر دغه زیارت ځن وژونکي او موټر بم چاودنې سوي دي. د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د سوریې کورونی جګړه شپږم کال ته رسېدلې ده. امریکا او فرانسې د سوریې دولتي ځواکونه تورن کړل چې هغه محاصره سوی شرګوټه یې څو ساعته وروسته تر دې بمباري کړ چې هلته له نږدې څلورو کلونو وروسته لوږې ځپلو اوسیدونکو ته د خوراکي موادو مرستې ورسېدې. ځایي اوسیدونکو او څارونکو ډلو وویل چې حکومتي ځواکونو له دمشق بهر داریا شرګوټی چې له یاغیانو سره دی پرون سهار بمباري کړې او له دې سره د خوراکي موادو د ویش چارې ګډېوډې سوې. داریا ته مرستندوی خوراکي مواد وړ مورز د ماشام خواته وروسته له هغې ورسېدل چې د ملګرو ملتونو په وینا د سوریې حکومت په سوریه کې له 1500 تر 1900 پورې سیمو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړه. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې حکومتي هلیکوپټرو لږ تر لږه 40 بیرلي بمونه د داریا پر مختلفو سیمو وغورځول. داریا شارګوټې له 2012 میلادي کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو محاصره کړی دی. د بنگلاديش پولیس وایي له یو لړ خونړیو بریدونو وروسته یې پر سختریزو د چاپو په نتیجه کې 900 تنه نیولې دي. پولیسو د افراطیانو د ځپلو لپاره پرون عملیات پیل کړل او وایي چې دوی د سختریزو وسلولو پر نیولو تمرکز کړی دی. په بنگلاديش کې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د سیکولر بلاک لیګ والو اکاډمیکو شخصیتونو او د اقلیت مذهبي ډلو د غړو په ګډون شاوخوا 40 تنه وژل سوي دي. وروستۍ پیښه پرون په پنبه سیمه کې د یوه هندو کاریګر وژنه وه. د بنگلاديش حکومت وایي په کور دننه افراطیان چې د اپوزیسیون له ګوندونو او جماعت اسلامي سره ارتباط لري هڅې کوي چې هیواد بې ثباته کړي. او د فرانسې پولیسو د انګلستان او روسیې د فوټبال ټیمونو پارېدل مینوال سره جلا کړل. دوی چې د فرانسې په مارسی ښار کې راغونډ سوي وه په خپلو کې لفظې شخړې کړې دي. د مدیترانې سمندرګي په دې ساحلي ښار کې شاوخوا زر پولیس ګمارل سوي دي. دغه ښار ته له پرون راهیسې د انګلستان د ټیم شاوخوا 10000 او د روسیې د ټیم 40000 مینوال رسېدلي دي. په همدې ښار کې نن د انګلستان او روسیې د فوټبال ټیمونه د اروپا د 2018 میلادي کال د اتلولۍ جام په لړ کې مسابقه کوي. پولیس وایي دوی د انګلستان او روسیې د ټیمونو مینوال چې په خپلو کې په شخړه وښتي و سره جلا کړي لږ تر لږه دوه کسان یې نیولي دي. پولیس وایي دوی د انګلستان د ټیم ځینې مینوال چې د نشې په حال کې وه د وشکي به هون کې غازو په مرسته خواره وره کړی دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو ور دلته خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه کې کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په ولسي جرګه کې د انتخاباتو اړوند جمهور رئیس پر تقنینی فرمان بحث بې نتیجې پای ته ورسید. امنیت شورا ویلي په یوې طرحې کار کړی چې د لویو لارو امنیت ښه شي.
د افغانستان ټول امنیتي دفاعي ځواکونو ته دستور استول شوی چې د ملکي خلکو د اختطاف د مخنیوي لپاره د خپلو ټولو امکاناتو منظمه او مؤثره استفاده وکړي.
جمهوری ریاست وی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفارت په هغه هیواد کې د افغان پاسپورتونو څخه د ناوړې استفادې موضوع حل کړی ده. دونیس پروګرامونه هم د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه درته خبرو تر پیښه سره پات شي. رسول لمړی موضوع ته په ولسی جرګه کې د انتخاباتو اړوند جمهور رئیس پر تقنینی فرمان بحث به نتیجې پای ته ورسید. دا فرمان چې د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تصویب لپاره په اجنډا کې شامل شوی و د وکیلانو د زده او نقیز نظریاتو سره مخامخ او تصویب او یا نه تصویبېدلې راتلونکي غونډې ته پاتې شو. د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته زموږ خبریال خان محمد سیند ورغلی و او د دغې موضوع په اړه جزئیات راټول کړي دي. سیند صاحب مهرباني وکړئ کومې مهمې خبرې په دې اړه باندې وشوي او دا چې ولې دغه فرمان نن تصویب نشو؟
بله ستانکزی صاحب، د افغانستان خلک ډیر پته مو چې د جمهور رئیس دوهم تقنینی فرمان چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه ولسی جرګې ته وړاندې کړی و، د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې دا فرمان نن اجنډا کې شامل شو، د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شو. خو د وکیلانو د ضد و نقیض و نظریاتو په خپرېدو سره دغه فرمان بې نتیجې پای ته ورسېد. د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې دغه فرمان د کمیسیونونو په درې ګونو جلسو کې وړاندې شوی او بحثونه پرې وشو، خو بیا هم ونه توانېدل چې په دې حصه کې وروستۍ پرېکړه وکړي. د جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مسؤول سید محمد حسین شریفي بلخابي وویل سره له دې چې په دې فرمان بحثونه شوي او کوم د اختلاف ټکی نه و پاتې، خو بیا هم د ولسی جرګې غړو ځینو اختلاف وښود او وویل چې په دې فرمان کې ډیر داسې څه شته چې باید غور پرې وشي. همدارنګه د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون وویل چې موږ دا فرمان په بالکل په بشپړه توګه رد کړی دی او څه دلایل چې دي هغه هم موږ وړاندې کړي دي. لدی مخکې د جمهور رئیس لومړی فرمان رد شوی و، څو میاشتې مخکې، تقریبا څه باندې دوه میاشتې مخکې رد شوی و. دا دوهم فرمان دی چې رئیس جمهوری ولسی جرګې ته لیږي. په اول فرمان کې ځینې بدلونونه هم حکومت راوستي وو او هم ولسی جرګې راوستي وو، او حکومت په تمه و چې دغه فرمان به په دې جلسه کې تصویب شي. څو ورځې مخکې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم د دفاع د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست د نوماندانو په معرفي کولو سره له ولسی جرګې غوښتي و چې د دې فرمان ځنډېدل د هیواد په ګټه نه دي او هیله وکړه چې دغه فرمان ژر تر ژر تصویب شي. په دې حصه کې د ولسی جرګې یوې غړې فوزیه کوفي وویل دغه فرمان که وځنډېږي نو هیواد به د بحران خواته ورشي. د فوزیه کوفي آواز به واورو.
هغه دوستان چې غواړي انتخابات تر سره نشي او هیواد د بحران خواته لاړ شي، دوی خلکو ته نشي ورتللی او غواړي چې پر دې قانون بحث ونه شي.
ځینو وکیلانو ویل چې حکومت په خپله نه غواړي چې انتخابات وکړي، ځکه یو لړ ستونزې خپله حکومت جوړوي. او ځینو ویل چې نه، حکومت ژمن دی چې دغه انتخابات ترسره شي. د دغه بحثونو په لړ کې نتیجه رامنځته نه شوه او د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي مجبور شو چې دغه د دې فرمان تصویبېدل یا نه تصویبېدل د جرګې یوې بلې غونډې ته وځنډوي. نو عبدالرؤف ابراهیمي په دې حصه کې داسې وویل،
دا ایجنډا ډیره لویه ده، ستاسې تصمیم نیول یوه اندازه او سلاح او زغم غواړي. نن تصمیم نیسئ او سبا پرې پښیمانه کیږئ او د خلکو ذهنونه نه شئ راټولولی، سبا یوه غونډه جوړه کړئ او تصمیم ونیسئ.
نو اوس دغه فرمان آینده ته وځنډېدو چې آینده جلسه کې به دا فرمان تصویب شي او یا به نه شي، نو دا به آینده کې معلومه شي.
بله، ډیره زیاته مننه سین صاحب محترم کورودن. امریدل چې په ولسی جرګه کې د انتخاباتو اړوند جمهور رئیس پر تقنینی فرمان بحث نن بې نتیجې پای ته ورسیده. ځینو وکیلانو په دغه فرمان کې ځینو ستونزو ته اشاره وکړله او وویل شو چې تمه ده په راتلونکو غونډو کې په دې اړه باندې پرېکړې ته منتظر پاتې شي. همداراز یوه مسله بله چې د یاد فرمان په اړه باندې یو کمیسیون ویلو، هغه دا چې د انتخاب د کمیسیونونو د کمشنرانو په اړه جمهور رئیس او اجرایه رئیس ګواکې سره اختلاف لري، او دا هم یو علت دی چې دغه فرمان لا هم د دوی لخوا نه دی تصویب شوی. دا چې دغه فرمان به کله او څنګه تصویبیږي او د انتخاباتو لپاره به څوک زمینه برابروي، دا به د ولسی جرګې په راتلونکي غونډه کې لکه څنګه چې دوی وعده کړې معلومه شي. همدا اوس سره د حقوقي او سیاسي چارو کارپو استاد عبدالناصر شفیق دی. استاد سلیم شیب، خیر راغلی. دا چې ولسی جرګې یو ځل مخکې دغه فرمان کړیو او د دویم ځل لپاره هم نن بحث بې نتیجې پای ته ورسېده، بل اخر د افغانستان د انتخاباتو سرنوشت به څنګه کیږي ستاسو په نظر؟
مننه استاذ صاحب زما په ان باندې د ولسی جرګې غړي په دوو ډلو ویشل شوې دي او په هغه وخت کې د دولت چارواکي چې کوم دي د ملي وحدت دواړه مشران د د انتخاباتو د کمیسیون په اړه چې کوم جوهر اختلاف لري او د ولس سره چې په مجموع کې د سیاسي ګوندونو سره کوم اختلاف لري ځکه دا کمیسیون چې دوی د ګوزینش کوم کمیټه رامنځته کړه او به دا غوښتنه وروسته د بحران سره به تمخ شو دا هغه څه دي چې انتخابات خو د فرمان خبره نه ده چې فرمان دی او صادر شو او سموره باید انتخابات تر سره شي انتخابات خو کم تر کمه شپږو میاشتو مخکې داسې مدت غواړي چې هغه لپاره آمادګي ونیول شي نو دغه فرمان په تاسو وخت کې د ځان نه وروسته لیږل دا د خپل بام واوري اچول په ولسي جرګه دي چې بجرګي په بام باندې دي او ولسي جرګه هم د مخکې نه دغه ښه فرصت ته پیدا شوی چې یو کال دا غیر لپاره دغه مدت یعنی په قانون توګه باندې غوړه شوی نو هغه ولې وکړي دغه یو کال چانس نور یو کال ته وګړي چې په خپل پلی لاس باندې لاندې
بله استاد اوس خو په هر چا باندې ملامتیا چې بل اخر ملت به زیان ویني تاسو په نظر اوس څه کول پکار دی ولسی جرګې ته دغه فرمان رسیدلې ډیر وخت کیږي چې دوی پر بحثونه هم جاری کړی دي او د زینو مسایلو پر سر باندې دوی وایي چې اختلاف موجود دی نو دغه اختلافي مسایل به څه وخت هواریږي او څه وخت بل اخر ملت له دغه جنجالونو نه خلاصيږي
نو د ولسی جرګې خو د خپل وظایف په دندو پر وړاندې چې فرمانونه ورځي یا تصویبول دي یا ردول دي اما دوی چې په کلیاتو لاله او تعلمتول دا ولی دا په حقیقت کې د ولسی جرګې هغه یعنی خوږې میوې ته یعنی د خلکو په خوږېدلو باندې ادامه ورکول دي چې دوی ته جانکاري په حقیقت کې مثلا د ملي وحدت حکومت پر امر تکولو سره او په داغې نه وروسته بیا د ډاکټر صاحب شپنی له خوا دوی ته یو کال دغه موده وګدول دغه خپل وزیر به زړه نه ورکوي نو زه فکر کوم چې د افغانستان د ولس سره به قضاوت پیدا کیږي چې ملي وحدت حکومت چارواکي هم ولس غولوي او همدارنګه ولسي جرګه د فرمان پر اساس باندې یا د تصویب یا د نه تصویب پرېکړه نه کوي دوی معنا دا ده چې دوی دغه ولس یې ارغمان نه ولري
یعنی څه فکر کوي چې ولسي جرګه غواړي چې بل اخر هم دغه سي دوام پیدا کړي دغه لانجې ول جنجالونه او دغه د انتخاباتو په اړه چې کوم تصامیم نیول کیږي دا تصویب نشي او د دوی لپاره د موده نور هم پسې وغځيږي که څنګه تاسو نظر هم داسې وشه ده
دین خو ام تاسو دې چې ځکه چې دا فرمان وسپلن چې په جام در باندې صدر شوی دی لومړنی فرمان په دوه یعنی ځانګړو اختصاصي غونډو کې په هر کمیسیون کې بحث شو او د هغه کمیسیونونو راپور به په دریم کمیسیون کې بیا د بحث د اجل نه نیول شوی او به دوی به د دې ته رسیدلی کله چې دریم ناس د دوه تیر ناس پر د ته باندې یو نتیجه راوړي او د هغه نه بعد په وسیله کې تعالار کې مثلا په دې رابطه باندې سره بیا تصمیم نیول کیږي دا غي معنی هم دا ده چې دا کار په قرار کې راځي نو ولې کېږي چې څو دغه کال یو دوی ته مخکنه ورکړی شو یو کال به دوی ته بل لمر ترتیب باندې ورکړی شي او که فل بل فرض دغه فرمان فلم وسه شي هم شي ا د نظام په مشک ته کړی یم چې کړی دي د نظام مشک لري د نړۍ دا نو د نظام مشک ته کړی ته څنګه نه شي پاکت کې به په شمه کې د سره کېږي نه زه به دې عقیده یم چې ملي وحدت د حکومت مشران او د ولسی جرګې غړي د پښتو کې په یو سکوتی اجماع باندې چې دې نتیجه رسیدلې چې افغان ولس به غولو او دغه څه بده د واکمنۍ ته موږ امتداد ورکړو
بله ډیره زیاته مننه استاد نصر شفیق چې په دغه بحث کې ملګری سره اشتراک کور ودان
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه مو راپور او بیا ورپسې له حقوقي او سیاسي چارو کارپو استاد نصر شفیق سره مرکه اوریدله چې د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب په اړه باندې نننۍ غونډه د ولسی جرګې بې نتیجې پای ته ورسېده سیاسي کارپو هم وویل چې ولسی جرګه غواړي په دغه لانجو په دوام سره د خپل کار نیټې ته ادامه ورکړي او اخوې حکومت هم ملامت کړي چې ډیر ځنډ کړی دی دغه فرمان کې. اوس به هم ورشو ننګرهار ته چې په ننګرهار کې د داعش او افغان پوځیانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په ننګرهار کې د داعش وسلوالو په ډلهیز برید کې د هسکی مینې ولسوالۍ امنی قومندان په ګډون دواړو لوري ته درانه تلفات اوښتي دي. په دې اړه شاه محمود شینواری دا رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر شپه شاوخوا دوه بجې د داعش وسلوالو د هسکی مینې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ له څو اړخونو ډلهیز بریدونه پیل کړل چې تر یوه ساعته دوام وکړ. د ولایت وینا تولا خوګیاڼی وایي د داعشیانو په دې برید کې د هسکی مینې ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد په ګډون دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي.
د هسکې مینې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ مقام باندې تېره شپه شاوخوا دوه بجې داعش وسلوالو ډله ییز برید کړی. د دغه برید په ترڅ کې 11 داعش وسلوال وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. همداراز په دې پیښه کې د هسکې مینې ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمود په ګډون 15 پولیس شهیدان شوي او 6 نور ټپیان شوي دي.
د خوګنی په خبره کله چې د هسکې مینې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ برید بل شوی، هماغه مهال له مرکزه ګډ امنیتي ځواکونه د مرستې لپاره سیمې ته ورسېدلي او اوس سیمه د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده.
سیمې ته د نګرهار والي په لارښوونه باندې د امنیه قومندانو په ګډون یو شمېر لوړ پوړي امنیتي منصبین تللي دي. اوس وضعیت عادي دی، ولې دا چې د لوی داعش څنګه سیمې ته نور رسولي دي په دې اړه تحقیقات کوي.
د داعش وسلوالو تر اوسه د یادې پیښې په اړه رسنیو ته سندې ویلي. له دې وړاندې د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د ولسوالۍ زیاتې سیمې له داعشیانو سره دي، خو د ولسوالۍ محلي چارواکو د معمول په څیر دا خبرې رد کړې وې. د هسکې مینې د ولسوالۍ په انګړ کې امنیه قومندان او پولیس د داعش وسلوالو لخوا داسې مهال وژل کیږي چې دوه ورځې وړاندې د هسکې مینې ولسوال حسن خان په یوې غونډه کې ویلي وو چې د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت 80% ښه شوی دی.
اوس الحمدلله دومره مشکلات نشته، 80% الحمدلله زموږ 80% خاور هم زموږ په لاس کې ده او امنیت هم زموږ په لاس کې ده. مشکل نشته دی، دا تاسو ته ډاډ درکو او دا که چاته ټوکې ښکاري کولی شي چې همدا اوس په ګاډي کې کینې، که چاته مشکل پېښ شو زه ذمهوار یم، زه جواب دی یم. دا مشکلات په دې بالا کې نشته، تر کومې چې دلته دونه اوازي دي او دغه دا مشکلات انشاءالله ډېر راکم شوي دي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د ولسوال په وینا د ولسوالۍ امنیتي وضعیت 80% ښه دی او په همدې فیصدي سیمې د دوی په لاس کې دي، نو په دومره ښه وضعیت کې د ولسوالۍ په انګړ کې قومندان او نور پولیس څنګه وژل کیږي؟ هڅه مو وکړه چې همدا موضوع د هسکې مینې ولسوال حسن خان سره شریک کړو، خو نوموړي سره د اړیکې په نیولو بریالي نه شو. د یو شمېر کتونکو په آن ډېر کله د ولسوالۍ او مسؤلین هڅه کوي چې د سیمې پر حالاتو پرده واچوي او د خپل موقف د خوندي ساتنې په خاطر د ولس په سترګو کې خاورې وشیندي، خو د دوی په وینا دا کار بیا د ولسوالۍ او د سکوت لامل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت لخوا پر داسې یوې طرحې کار روان دی چې پر لویو لارو د مسافرو د برمته کولو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې له جوړېدو مخکې ټولو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د مخالفینو دا تکتیک پر موجوده امکاناتو ناکام کړي. یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو مخالفینو د دې لپاره د برمتنیولو چارې ته زور ورکړی چې د جګړې په ډګر کې خپله ناکامي جبران کړي. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ وایي د برمتنیولو د پیښو له زیاتېدو سره سم حکومت هم پر داسې طرحې کار پیل کړی چې د مسافرو امنیت خوندي او د برمتنیونې مخنیوی وشي. ښاغلی غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو نوی تکتیک به ډېر ژر شنډ شي.
افغانستان د ملي امنیت شورا ته به په دې ارتباط باندې ډېر ژر یوه اساسي طرحه وړاندې شي، مخکې له دې چې د خاص پلان لپاره ترتیب شي. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور استول شوی چې د ملکي خلکو د اختطاف د مخنیوي لپاره د خپلو ټولو امکاناتو منظمه او مؤثره استفاده وکړي.
که څه هم امنیت شورا د طرحې له جزئیاتو ورکولو ډډه کوي، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نوي پلان له مخې به په لویو لارو د امنیتي ځواکونو ګرځنده ټیمونه ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د کندوز، تخار، کندوز، کابل، کندهار، کابل په لویو لارو او ځینو سیمو کې لسګونه کسان یرغمال بیولي دي. په وروستۍ پیښو کې دغې ډلې په غزنی کې شپږ، لاغې وړاندې بیا د کندوز کابل په لویه لار 150 او د تخار کندوز په لار 40 مسافر له موټرو ښکته کړي دي. وسلوالو طالبانو ویلي هغه کسان چې دوی وژلي او یا یې هم تښتولي د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي، خو حکومت دغه کسان عام وګړي بولي. پر لویو لارو د مسافرو برمتنیونه څه نوې خبره نه ده. تیر کال هم څو ځله داسې پیښې وشوې، خو په تیر کال کې د برمتنیونکو هدف تر ډېره هزاراتو کمی افغانان وو، خو سږ کال ورته د امنیتي کونو د کارکونکو نوم ورکوي. بل لورته د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او غړي وای چې دغه تختونو اندېښمن کړي او باید د حکومت په دې اړه جدي ګامونه واخلي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې ورځې په غونډه کې د وکیلانو اندېښنو اورېدو وروسته وویل چې امنیتي بنسټونه باید په دې اړه ملت ته ځواب ورکړي. دی وی د افغانستان د امنیت او پام دی ډول د لوی لارو امنیت په خاطر مونږ د دوشنبه پوره امنیتی مسولین ولسی جرګې ته رابلل دي. د امنیتی چارو کارپوهان هم وایي چې د غوپی خو د خلکو ترمنځ اندېښنې له پخوا ډېرې کړې او د ډاډمن ځمکني سفر فضا یې له منځه وړې ده. له دې ډلې یې جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي د جګړې بدل په لویو لارو د برمته نیولو له لارې واخلي، خو افغان حکومت چې د خلکو د ساتنې حق لري باید د همغږۍ، پولیسو او ګزمو په ډېرولو هغوی ته دا فرصت ورنه کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفارت په هغه هیواد کې د افغان پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې موضوع حل کړي. د جمهوریت یو ویان چې حسین مرتضوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل، په هغه هیواد کې میشت افغانانو د ولسمشر سره پورستی لیدنه کې د غستونزې پر حل خوشحالي څرګنده کړه. خو افغان د خود افغانستان سوداګری او صنایع خونه بیا وی په پاسپورتونو کې د ستونزو لامل افغان سوداګر اوس هم د متحده عرب اماراتو د ویزو په اخیستلو کې ستونزې سره مخامخ کیږي. بیا هم د یوسف ځدران ریپورت وغږدو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت ښه مدیریت د دې سبب شوی چې په هغه هیواد کې د افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې ستونزه شاوخوا 80% حل شي. د جمهور رئیس ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په متحده عربی اماراتو کې میشتو افغانانو د جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې د حکومت له دې اقدام هرکلی کړی دی.
افغانستان در کشور امارات
این مشکل با جدیت په اماراتو کې د افغانستان سفارت جدي هڅه کړي چې د ستونزه حل کړي. هغه څرګندونه چې هلته میشتو افغانانو درلودې د ستونزه 80% حل شوې ده، یعنی سفارت په همدې مدیریت کې چې لري یې هڅه کړي دي چې د افغاني پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځمې پورس په یوه ورځنی سفر متحده عرب اماراتو ته تللی و. که څه هم د ولسمشر په دغه سفر کې د ویزو د ستونزو په اړه خبرې نه دي شوې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده عرب اماراتو د ویزو ستونزه حل شوې ده. د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو ویزې هغه وخت سخت شوې چې تیر کال دغه هیواد رسنیو د افغاني پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې راپورونه خپاره کړو. ویل کېږي چې د الکترونیکي پاسپورتونو سره یو ځای په لاس د لیکلو پاسپورتونو اعتباري مودې د افغاني پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې ساحه ډېره کړې ده. په تیر اوړي کې د متحده عرب اماراتو پولیسو یو ایرانی ونیو چې په رشوت یې افغاني پاسپورت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې افغانان په تیره بیا سوداګر د خپل کاروبار د ودې لپاره اماراتو ته تګ راتګ لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی بیا وایي چې اوس هم افغان سوداګر د اماراتو ویزې په اخیستلو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره په دې معنا ده چې لا هم له افغاني پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې احتمال شته.
د ویزې مشکل متاسفانه تر اوسه پورې نه دی حل شوی او دا مشکل اوس هم شته دی چې هغه پرابلم چې د افغاني پاسپورتونو نور خلکو استفاده کوله، د افغانستان دولت ورته تدابیر نیولي دي. د افغانستان سره دا مسله حل شوې ده، د اماراتو سره تر اوسه پورې نه ده حل. که حل شي نو دوی باید په خپل سیستم کې سیاحتي او زیارتي ویزې ته اجازه ورکړي.
متحده عرب امارات د افغان سوداګرو لپاره یو مهم او د سوداګرۍ راکړې ورکړې ګټور منزل دی. چهار میاش یو زیات شمېر افغانان هغوی واد ته سفر کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت په نامه یا داعش په دې ورځو کې په سوریه، عراق او لیبیا کې تر سخت فشار لاندې ده. په دې درې وړو هیوادو کې د ډلې د فعالیت او قومندې اصلي مرکزونه د حکومتي ځواکونو او قومي ملیشو لخوا کلابند شوي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو راپور وړاندې کوي.
د سوریه شمالي ولایت رقاد د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پایتخت بلل کیږي. د سوریه حکومتي ځواکونو چې د روسیې جنگي الوتکې له هوا ملاتړ کوي له څو ورځو را په دې خوا رقه ولایت کلابن کړی دی او د داعش پر سنگرونو پراخ مځکني او هوایي بریدونه کوي. حکومتي ځواکونو تیره ورځ رقه ښار ته تلونکې لویه لاره ونیوله او د اسلامي دولت په نامه وسله والې پر شا وتنبول. بل لور ته کورد ملیشي چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دی د سوریه په شمالي سیمو کې له داعش سره په جګړو بوخت دي او ځینې مهمې برخې هم نیولې دي. په ګاونډي عراق کې بیا حکومتي ځواکونه او کرد ملیشې د انبار ولایت د مهم ښار فلوجه پر لور پرمختګ کوي. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 2014 کال کې ونیو. د عراق پوځ د شمالي ښار موصل څنډو ته چې د داعش کنټرول لاندې دي ټانکونه او زغروال وسایط لیږي او پر دغه ښار د پراخو مځکنیو او هوایي بریدونو لپاره چمتووالی نیول کیږي. د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې ملیشه ځواک پیشمرګه هم پر موصل ښار د عملیاتو لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. له لیبیا څخه رسیدلي رپورټونه بیا وایي چې د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت ځواکونو د جمعې په ورځ د سرت ښار یو برخه د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه نیولې ده. د لویدیس په ملاتړ د لیبیا د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پخواني واکمن معمر قذافي د نظام لړنګېدو وروسته پیدا شوې ناکراري او ګډوډي مهار او د دې هیواد په شمال او ځینو نورو برخو کې داعش وځپي. داعش په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په لیبیا کې فعالیت پیل کړ.
دونی می بجې شوې رحمت الله افغان ته وارور کو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان برخلیک ته د ولسی جرګې ځانګړې شوې غونډه به نتیجې پای ته ورسیده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د تختول شوې هندي میرمنې د خلاصون لپاره هڅې پیل شوې دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو په یوه حمله کې د هسکمینې د ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون شپږ پولیس وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرایي ریاست د ننګرهار پورو د ولسوالۍ کې په یو جماعت کې د بمی چاودنه وغندله او هغه له اسلامي ارزښتونو سره په ښکاره ټکر کې وبلله. د اسرائیل پوځ د یو فلسطینی کور نړولې دغه فلسطینی په دې تورن دی چې یو یهودي ښځې د هغه د ماشوم په مخ کې وژلې. او د سوری رسنۍ وایي نن د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې د شویګانو په وزارت ته نږدې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي.
لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو چکې اورګ وی پانه کې کتلای شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د اسلامي هیوادونو یو شمیر سوداګرو د افغاني تولیداتو او محصولاتو اخیستلو ته لیوالتیا ښودلې ده. د دغه وزارت وایاند مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره اونۍ په مسکو کې د اکسپو 2018 حلال په نوم یو نندارتون جوړ شو چې پکښې د مسکو د حلالو تولیداتو سربیره د افغانستان په شمول د 25 اسلامي هیوادونو تولیدات نندارې ته اېښول شوي وه. ښاغلی قوقندی وایي چې په دغه نندارتون کې د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر سوداګر ګرویل چې دوی بل دی ورسته افغاني تولیدات اخلي او خپل هیوادونو ته به واردوي.
بسیار بازی سنده خوب است که شهرهای مختلف داشیم و
دی ویل بل بل هیوادونو څخه مشلیدون کې درلود او دوی غوښتل چې د افغاني تولیداتو په نورو نندارتونونو کې هم ګډون وکړي افغانستان ته راسي او خپل د خوشی وړ افغاني تولیدات واخلي او خپل هیوادونو ته انتقال کړي. په دغه ډول نندارتونونو کې ګډون د افغانستان اقتصاد ته وده ورکوي او د دې لامل ګرځي چې د افغاني تولیداتو صادرات زیات شي. د اکسپو 2018 حلال په نوم نندارتون د 15 ورځو لپاره په مسکو کې جوړ شوی و چې په دغه نندارتون کې له افغانستان څخه د وچ او تازه میوې سربیره زیتون د زیتونو غوړي او اچار نندارې ته اېښول شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې د افغاني تولیداتو لپاره د پام وړ نندارتونونه نه دی جوړ شوی. د سوداګرۍ او صنایعو خنوي مرسیال خان جانل کوزي ازادي راډیو ته ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغاني اموالو لپاره د نندارتونونو جوړولو په برخه کې واحد اداره او منظم سیستم وجود نه لري. شاغلی الکوزی وایي چې له همدې امله افغاني سوداګر نه دي توانېدلي چې په ایران او پاکستان کې افغاني تولیداتو لپاره نندارتونونه جوړ کړي.
او یو واحد سیستم د دې کار لپاره وجود نه لري. د دې لپاره په نورو دولتونو کې بودیجه وجود لري او اداره وجود لري. هلته په افغانستان کې تنها موږ د نمایشګاه او اداره وزارت تجارت په چوکاټ کې لرو. هغوی تنها د دې لپاره ناشتي چې سره کم سره کمیشن واخلي.
شاغلی الکوزی وایي چې د نندارتونونو د جوړولو په برخه کې مسؤل اداره منظم فعالیت نه کوي او سوداګرو ته په دې برخه کې اسانتیاوي نه دي برابر کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغاني 25 پوله، یو یورو 8 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1450 افغاني.
اقتصاد نړۍ خبرونه کولی شئ په ازادي راډیو ټکی اورک وی پانه کې وګورئ. همدارس د خبرونو د لیدلو لپاره یو بل لار هم شته، هغه facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک دی. اوس به هم ورشو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی حقیقت څه دی خبریږي چې قسیم سولمل جوړ کړی، او بیا تاندې څانګې د نورګل شفق په کوربتوب مهیروي.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. جنگ جګړې، له تعلیم لریوالی، شاقه کارونه، ناسم روغتیایي چاپریال، ناکافي خواړه او داسې نور هغه موارد دي چې دغه ډله افغان ماشومان ورڅخه کړیږي. وروستی ارقام ښیي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومان د بیلابیلو دلایلو له امله په یو نه یو ډول له زده کړو بې برخې دي. 1.2 میلیونه بیا شاقه کارونه کوي او 10% افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو په برخه کې د فعالو دولتي او غیر دولتي ادارو ترڅنګ یو هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دی. دا چې افغان ماشومان اوس له کوم جدي ستونزو سره مخامخ دي، او آیا د دولت او نورو مؤسساتو اقدامات د افغان ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره کافي دي او کنه، دا او ځینې نورې پوښتنې ما قسیم سولمل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګه له کوارډینیټور نجیب الله ببرکسي څخه د حق صدې په پروګرام کې پوښتل دي.
ډیر زړه مننه کوم چې ازمو بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم پښتانه ته مې چې په دې تیرو څه باندې تیر لسو یا نه چې څوار لسو کلونو کې د نور اقشارو ترڅنګ پر ماشومانو باندې هم پانګونه سوې ده، کمپاینونه سوې دي د دوی د ستونزو د حل لپاره، خو لږ وروسته بلې کتل کېږي چې بیا هم د دې مشکلات خپل حل پاتې دي یا حتی زیات سوي هم دي. تاسو چې د دې برخې مسؤلیت لري یا په دې برخه کې کمپاینونه مو کړی دي او هڅې مو کړی دي، څوم د لاسته راوړنې لري د ماشومانو وضعیت په اوسني شرایط کې د پخوا پرتله تاسو څه ډول لرسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه، تشکر کوم تاسو د تاسو همکاران نه پر رادیو کې. د ایسایو لمخې و 15.2% نفوس په افغانستان کې هغه وګړي دي چې د 13 کالو څخه راټیټ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، محترم وزارت، د یو ستراتیژي چاغی ته د خطر پر وړاندې د ماشومانو د ساتنې ستراتیژي وای درویش نوا زیان منون کی آسی پذیر ماشومان موجود دي. په دې معنی چې درویش نوا آسی پذیر کټګوري په دې هواد کې د ماشومان دا ډیره زیاته ډیره درشته خمه. دا ټول کټګوري د آسی پذیر خپل ځان ته په اصطلاح د یو باب او فصل وای زیات کار شوی دی، ولی هغه ستونزې چې د افغانستان ماشومان یې ګالي د ریب پرتلا د کم دې سن محسوسي.
بله، کته ټیک تراسو په بلکسي سب چې جنگ جګړه تقریبا همیشه په افغانستان کې تاسو ول چې د څلور لسیز موجود وي او همدا مشکلات موجود و، ولې د تیر څوکلو نه کې په افغانستان کې د طالبان د رژیم را پدې خو زیات پنګونی وسوله، زیات کمپاینونه وسوله، زیات مسائل مطرح وسوله. فکر کوي اوس اوسنۍ شرایط چې راسو د څو لاسراړونو یا په سبب د څو کلونو د هڅو سره سره اوس د ماشومانو په وضعیت کې تاسو څنګه بهبود وینئ او که څنګه که آینده یې تاسو څه ډول ده؟
د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د ماشومانو د حقونو کنونسیون صراحت لري چې کوم حقونه دوی لري. هغه حقونه داسې حقونه دي چې ځینې دولت مکلفیت لري چې دولت یې ورکوي او ځینې هم کورنۍ او عام خلک چې هغه کې اوسیږي. د ماشومانو د بهبود او د دوی د وضعیت د ښه والي لپاره دولت یو مقدار هڅې کړي دي، قوانین ته تغییر ورکړی دی، قوانین په دې کې موجود دي، خلک آگاهي پیدا کړی ده، ولی هغه ستونزې چې د اساس نه د ماشومانو د حقونو په اړه باندې اساس کې تغییر راولي په لنډ وخت کې متاسفانه نه شوی.
بلې، تاسو د دولت د هڅو څخه رضایت لري؟
موږ د دولت له هڅو څخه تر یو حد پورې رضایت لرو، ولی دغه فعلي ستونزې چې ما درته ویلې د 39 آسی پذیره ګروپونه دي په مساوات یو سره څراغ دولت ته داسې په اصطلاح دغه داسې بیانوو چې د یو سره څراغ په توګه باندې که دې ته توجه ونه کړي د ماشومانو وضعیت د کنټرول اوسي. دغه 39 آسیب پذیر په دې ستراتیژۍ کې خپله دولت ویلې دي چې 6.5 میلیونه ماشومان یا غیر مستقیم په خطر کې دي او یا که ورته پام ونه شي مستقیم آسیب پذیره کیږي. ولې موږ ویلی شو چې د باکیفیته ښوونه او روزنه، صحیح مسائل، د پولیو د هغه کمواله ماشومان په ډیرو مختلفو مسایلو کې ماشومان ته ونډه ورکول دا هغه ښه شاخصونه دي.
ولی په دغه بهیر کې یعنی سر له دې چې ځینې پرمختګونه موندلودله که مشخصا راسو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت په دې برخه کې د څارنې تر څنګ کوم کوم مسؤلیتونه لري او څومره تاسو موافق وئ چې دا مسائل مطرح کړي او بالاخره مختلفه غیر ادارې چې مسؤلیت لري د ماشومان په برخه کې هغوی دې ته وهڅوي چې اقدامات وکړي او د دې مشکلات راکم کړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دنده دا ده چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت وکړي، حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، آگاهي وکړي او خپل رغنده پیشنهادونه د افغانستان دولت ته ورکړي. البته یو هغه نورمال نظارتونه دي چې د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت کوي په ځینې مواردو کې هغه مشخصې ستونزې چې تر اوسه پورې چا دې ته په اصطلاح رابرسیره کړي نه وي، ولې د ماشومانو ستونزې وي، دا د هم د کمیسیون وظیفه ده چې د هغې په اړه باندې تحقیق وکړي او خپلې سپارښتنې د افغانستان دولت ته ورکړي. د مثال په توګه ما تاسو ته ووایم چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له دیده له اړخه خپله د ماشومانو ساتل بچه بازی دا د ماشومانو سری نقص دی. مثلا یو ماشوم د یو لوی سړي په ولکه کې دا د غلامۍ په اصطلاح یو مثال لري چې د یو لوی سړي په ولکه کې یو ماشوم د یو کال نه نیولې تر اته کله تر لسو کالو پورې د ده په ولکه کې وي.
تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي دي؟
عرض کوم ګوریم نظارت د افغانستان د بشري حقونو د ماشومان څنګه نظارت دا د موږ مکلفیت او ماموریت دی چې موږ نظارت تاسو که ګورئ چې د محابس و نظارت د موږ د بل بخش د کمیسیون هم دنده ده. تاسو چې محابس ته لاړ شئ یو چا نظارت کوئ، پوښتنه کوئ د دې دوسیه ده چې شي په اړه باندې ده، د قتل کړی، سرقت کړی، غصب کړی ځمکه، دا قتل ده همزار لاسه یا چوله جنگی کړی مثال لر. یو څوک د دې ملي تر شا داسې نه و ولاړ په دې نظارت کې چې یو څوک وایي چې ورو دې بچه بازی کړې ده، د ماشومانو څخه یې ناوړه استفاده کړې، ځکه دا د دې ملي تر شا باندې دلته اوسیږي او بندي دی. نو په دې خاطر د کمیسیون دنده وه چې کمیسیون تحقیق وکړي د افغانستان په قوانینو کې باید بچه بازی د یو جرم په توګه وګڼل شي چې مخکې نه وو.
تاسو دغه څېړنه چې تاسو کړې ده په دې کې طبیعي ده په هغه راپورونه چې موږ لرو یا تل خبرېږي، په دې کې زیاتره هغه ضعیف قمندانان حتی ځینې دولتي کسان هم په دې کې شامل دي، لوړ پوړي کسان. داسې لس هم تاسو مشخص کړی دی یا افراد او اشخاص چې مثال فلانی قمندان یا دا دولتي چارواکي یا دا محلي چارواکي په دې کې لاس لري، دا هم دولت مشخص کړی دی؟
ګورې مشخص کول د افرادو دا د کمیسیون کار نه، هغه خپل هر څوک چې تخلف او جرم کوي دا دولتونو وظیفه ده چې دوی هغه د قانون په منګوله ته وسپاري. ولې په دغه اسناد تحقیقي ملي تحقیق کې دا جوته شوي ده چې بلې متاسفانه د افغانستان د حکومت په اسلام مامورین چې په یونیفورم کې دي دی ودونه ته تللي دي، دی ودونه ته ځي او دی ودونه ته په اصلاح د دې نه په اصلاح مرته ناست. ولې د موږ تاکید دا و چې پولیس باید یو څوک چې هغه لکان ساتي او هلکان ګډوي پولیس سوایت ولري د نیولو د توقیف کولو، ولې په قانون کې پولیس دا اجازه نشته. فکر کوي چې دا واده ده د خوشحالۍ مراسم ده او وروره جان سړی هلکان راوسي دی او ګډوي. قانون باید پولیس ته دا صلاحیت ورکړي چې دا منفوره پدیده ده، دا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف ده او هغه ماشومان چې دوی کم سن دي او دغه ماشومان چې دوی د 15 کلو په منځ کې دي او د یو لوی سړي په ولکه کې دي دا نو په حقیقت کې د یو شتمه پیړۍ غلامي ده په اصطلاح چې یو چا سره یو څوک د چا په ولکه کې دی.
یو بله جدي ستونزه د ماشومانو د دوی مرګ ژوبله ده. مخکې موږ داسې راپورونه د یونیسف په حواله درلودله چې روزمره حتی اضافه تر 15 ماشومان د افغانستان په بېلابېلو برخو کې یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. ستاسو معلومات او ستاسو ارقام څه دي په دې اړه چې واقعا دا ارقام صحیح دي او که نه شاید هم زیاتوالی پرې کې موجود؟
زه د یونیسف د ارقامو په اړه باندې یو کوم بله اداره چې وي د هغې هغه نه ردوم او نه تاییدوم. دوی خپل مستقل نهادونه دي او د دې په اړه باندې دوی څېړنې کوي. ولې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هر شپږو میاشتو کې او په هر ربع کې او په هر کال کې یو ملي ګزارش د ماشومانو او د ملکي تلفاتو د ملکي تلفاتو په اړه باندې چې پاک لویان او ښځې او ماشومان په تفکیک د سن او ماشومان ورسره اغلي داشته. اما په تیرو کلونو کې متاسفانه د فیصدي د ماشومانو او د ملکي تلفاتو متاسفانه فیصدي زیاته شوې ده او کمه شوې نه ده.
داسې ارقام ویلی چې څو فیصد
یاره د دوو اتو فیصد و پشاو خواه که اگه معلومات که تاسو به دقیقه خواهده ایسه مازو به عدد دیتا بیس اگه معلومات ساس دارگو مولی ده تیرو کلو و پرتلا یعنی مثلا ده پروس کل ابل کل پرتلا پروس کل ده اتو و دولست فیصد و پشاو خواه که زیاده شوی بود ولی که ده اگه اوز دی سا کل سره چون مو اگه آخری گزارش چه دشپگو میاشو یا ده نه میاشو پر دری میاشو که اراکی اگه سره بیا سره سرور که ممکن نورم زیاد شوی
شمان ورسره مخامخ دیغه یو د وسلوال مخالفین اورخ دی دغه در څنګه د افغانستان د حکومت ته د محلي پولیس مشخصا نمونه خستل سوی دی چې دوی د ماشمانو د استخدام دی یا د کم سنه سربازانو پولیسو استخدام دی دا مسله تاسو تر کوم هدف لري دا څومره د ستونزه تاسو جدي کړئ
دغه د ملي پولیسو چې دلته اقتصادي فقر د ستونزې دي مشکلات دي یو سره کوم محلي پولیس ځان شاملوي نو هغه وایي چې ضرورت شم کوم چې ما پنځه وشکلم هغه معیار په هغه باندې ځان ورسره کوي ولی په حقیقت کې دومره نه وي دا نو د هغه ارګانونه چې دوی ته د هویت تثبیتوي د دوی وظیفه ده چې دا تشخیص وکړي او دا هغه دی ولی په ټولیزه توګه د دوی شتون په دې لیکو کې دا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نگرانی ده په دا چې ماحول مسؤول ماحول اول ماشومانو نه باید کار وکړي په هر سنی کې چې کنوانسیون د له مخې ماشومان باید په مصالحانه فعالیتونو کې ښکیل نه وي جز په خاصو مواردو چې دولت یو عام اعلان کوي په اصطلاح سنی هلته موجود ده په اصطلاح په قوانینو کې او ماشومان په داسې ماشومانو په ډېر اسانۍ بهره برداري کېږي یا فزیکي یا رواني یا مثلا جنسي او دا ډېر زر په اصطلاح آسیب پذیره دي دوی باید په دغه لیکو کې نه وي ولې دا د مسؤلینو دنده ده چه دوی تشخیص کی او دوی تا اجازه ورنه که چه دوی در محلی پولیسو پلیکو که شامل شد
سلامت سهی ببرکسی سهی در زیاد منو نکنی چه مشون بلا نراک رو مرکان رست رو
خدای رجمنده ایلوه تشکر تاسم من سلام
تاندی چانگی
دو جوانانو خپراونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په دې تاندې څنګه کې د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د لوړو فیسونو په اړه غږیږو چې ځوانان یې د کمولو غوښتنه کوي خو داسې ښکاري چې د آزاد بازار اصطلاح تحصیلي او اکاډمیکو ادارو ته هم ورغځېدلې ده
شخصی پوهنتونونو کې د محصلینو نه ډیر پیسې اخیستل کیږي
د دویم چانس په نوم پیسې اخیستل کیږي د کتابخانه په نوم پیسې اخیستل کیږي
او یو امیر سړی پر خواغانه د مشکله او د غریب باید مونږ په نظر کې وساتو کنه
د آزاد بازار د نوم نه هم خلکو سوء استفاده کړی دي ولی مونږ په خپل تصمیم کې قاطع یو
دوستانو د دې موضوع ترڅنګ دغه خصوصي پوهنتونونو ته په تخفیف د ور معرفي شوی ځوانانو د ګیلو مانو پاړه د لوړو زده کړو وزارت او د ځوانانو مؤینیت جواب هم اورو چې ویل کیږي د وخت په تیریدو سره د اړوند پوهنتون اداره معاف شوی فیس په ډول ډول بهانو ترې غواړي زه نورګل شفق یم ملګرو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د 1949 کال د کانکور په ازموینه کې له 1,904,000 ګډون کوونکو څخه 150,458 کسه د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو او مؤسساتو ته 50,312 دولتي پوهنتونونو او 46,906 د لوړو زده کړو نیمه عالي مؤسسو ته بریالي شوي دي دغه معلوماتو ته په پام سره ویلی شو همزولو چې خصوصي پوهنتونونه د دغو فارغانو تقریبا د نیمې برخې په جذبولو سره اهمیت لري خو ستونزه د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو د لوړو فیسونو ده چې هغه د چا خبره له اسمان سره خبرې کوي دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ
زما نوم رحیم الله د خوست ولایت ما چې هر څومره لیدلی دي کنه چې کوم شخصي پوهنتونونه دي او یو امیر سړی پر خواغانه د مشکله او د غریب باید مونږ په نظر کې وساتو کنه چې هغه هم یو لوړې زده کړې وکړي نو دا باید په یو مناسبه په یو خاص فیصدي سره باید دوی ته وټکلای شي د فیس.
زه ارزو امیری يم د کابل شهر په یو پوهنتون کې درس وایم. په شخصي پوهنتونونو کې د محصلینو نه ډیر پیسې غسل کیږي. باید د تحصیلات عالی د دوی په وړاندې جدي عمل وکړي او یا چې دوی ته یو معیاري فیس تعین کړي چې دوی وونه کول شي چې د محصلینو نه بیل بیل شایانو نه دوی پیسې اخلي.
ورسم ټولګي څخه فارغ شوم او د کانکور امتحان می ورکړو. کامیاب نشم نو اقتصاد مې دومره ښه نه دی. که اقتصاد می خو ما شخصي پانتن وایلو. زما د ته وړاندیز دغه دی چې وای دی خپل فیسونه باید ټیټ کی چې خلک وکولای شي چې شخصي پانتن نه وایي.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال وایي چې ځینو کسانو د آزاد بازار اصطلاح ناسمه تعبیر کړې ده، چې لکه بل یې د لوړ فیس تر څنګ په خصوصي پوهنتونونو کې په مختلفو بهانو له محصلانو څخه پیسې اخیستل کیږي. خو ښاغلی کاماوال وایي چې دوی اوس مخنیوی کړی دی.
د آزاد بازار د نوم نه هم خلکو سوء استفاده کړې دي، ولې موږ په خپل تصمیم کې قاطع یو؟ دې ته موږ ځانګړی هیئت ټاکلی دی. دغه هیئت به تصمیم نیسي، ګورې به د نږدې نه مؤسسه او پوهنتون به وینی چې د دې مصارف څومره دي، د دې هغه بودجوي پلان دا به مخکې د مخکې نه په دې باندې بحث کیږي، او د راتلونکي لپاره به یو مشخص فیس موږ ټولو پوهنتونو ته ټاکو. په دې کې شک نشته چې په اول قدم کې موږ کوشش کوو چې یوازې د فیس هغه لوړ اندازه موږ معلومه کړو. د مثال په ډول باندې چې مثلا 50,000 افغانۍ د فیس لوړ اندازه ده، نو بیا ټیټ چې څوک راځي بیا آزاد بازار دی، بیا د په دې کې چې د خپل رقابت کې سالم رقابت چې څومره کم اخلي هغه بیا د دې خپل کار. شاید ستاسو په یاد کې چې په زیاتره پوهنتونو او مؤسسو کې د دویم چانس په نوم پیسې اخیستل کیږي، د کتابخانې په نوم پیسې اخیستل کیږي، د کار په نوم پیسې اخیستل کیږي، چې لله الحمد موږ د دغه ډول فیسونو مخه نیولې.
که څه هم ملګرو، ازادي راډیو ته نږدې دوه کاله وړاندې د لوړو زده کړو وزارت د هغه وخت ویاند عبدالعظیم نوربخش هم ویلي و چې خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو ته به د فیس په نوم د پیسو یوه واحد اندازه ټاکي، مګر تر ننه هغه خبره عملي نشوه. خو ښاغلی کاماوال وایي چې دوی په دې برخه کې د جدي اقدام تصمیم لري.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونو فعالیت نږدې 10 کاله کیږي، ولې بدبختانه له هغه وخت نه تر دا ننه پورې چا په دې باندې فکر نه دی کړی چې دې ته د یو واحد یا مشخص فیس وټاکل شي. کله چې موږ راغلو په کار باندې پیل وکړو، چشم چې ویلي په هغې موږ عمل هم کړی دی. د مثال په ډول د خصوصي پوهنتونو فارغانو ته د سند ورکول د خدای پاک فضل دی چې هغه ډیپلومونه چې موږ وعده کړی وو هغه نن د افغانستان ته راغله، او په نږدې راتلونکي کې به دغه ډیپلومونه په خصوصي پوهنتونو باندې وویشل شي. نو د فیس په اړه باندې هم مونږ تصمیم جدی دی. مونږ به د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې مشوره هم په دې کې اخلو. مونږ کوشش کوو چې په ټولو خصوصي پوهنتونو کې به یو قسم فیسي، البته یو څه تفاوت به هم په دې کې وي، ولې داسې تفاوت چې په اصطلاح د ځمکې او د اسمان په اندازه فرق وي، داسې تفاوت مونږ ته د منلو وړ نه دی.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال صدات یم، د ځوانانو چارو موین یم. ځوانانو، که تاسو خپل ژوند کې په خپل تغییر راوستو، نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپل مخپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اوره؟
دوستانو، د دې لکبل چې د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو فیسونه لوړ دي، د ځوانانو موینیت په شمول ځینې نورې د ځوانانو ټولنې او د ځوانانو د حقونو فعالان هڅه کوي چې دغه پوهنتونونو ته په کم فیس سره هغه محصلان چې لوړ فیسونه نشي پرې کولی ورمعرفي کړي، یعنی دوی ته د فیس یوه ځانګړې اندازه پیسې بخل کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت موین کمال سادات وایي چې دوی سږ کال هم ګڼ ځوانان خصوصي پوهنتونونو، مؤسسو او نورو تعلیمی او تحصیلی ادارو ته په کم فیس سره ورمعرفي کړي دي.
مونږ ګڼ شمېر ځوانان پوهنتونونو ته، نیمه تحصیلات یلی مؤسسو ته، همداشان نور هغه څه چې ځوان په کې روزل کېږي معرفي کړي دي. او زمونږ دغه اعمار چې دي له ولسوالیو ولایتونو د راټولېدو په حال کې دي. زمونږ تخفیف له 1500 ان تر 100% پورې تخفیف دی. مونږ ځوانانو ته په لومړي سر کې ویلي وو چې غریبي، بېوسي دغه خن نش جوړېدی، راشئ تاسو مو درته غریبۍ دیولونه ولنړول. په افغانستان کې چې په څومره لوړه سطحه پوهنتونونه دي، مونږ هغوی سره دغه قراردادونه تړونونه وکړل، هغوی ته مو هم په ګڼ شمېر سره ځوانان هغه مو ورمعرفي کړل، او دا ارمان یې پوره کېږي چې لوړې زده کړې وکړي.
یو ځوان د خپل ټولګیوالو کې سراته کوي، هغه چې ل ځوانانو موینیت څخه په تخفیف هغه پونتون ته ورغلی څه ګټه کړي او د چې تخفیف نه لري څه تاوان.
زمون په صنف کې تقریبا 13 کس یو د 12 نور کسان چې دی غوي د مشت 1.5 افغان فیس ورکوي، خو زه خپل 3500 افغان ورکوم. زما او د غوي په د فیسونو کې 2000 افغان هر مش کې توپیر دی. اولم دا چې زه خپل خبر نوم غوي ځوانانو مویت د خونه معرفي شوی دی او غوي یو تخفیف ورکوي. موږ چې کم حالت مالی حالت ته ګورو د ځوانانو 2000 افغان په هر مش کې د کال کې تقریبا 4000 کالو کې تقریبا 3000 افغان ورسیږي. دا د ځوانانو پر دا پیسې ډیره ګټه ده. شو
ملګرو، دغه ځوان په تخفیف نه اخیستلو ګیله مند دی، خو ځینې ځوانان چې تخفیف یې ترلاسه کړی دی هم ګیله لري. ولې؟ ځکه چې دوی وایي په لومړیو یعنی په اولو سیمسترونو کې تخفیف لري، خو وروسته د پوهنتون اداره ورو ورو فیس ورته لوړوي او هغه بخل شوې پیسې وروسته نه ورسره مني. یوه محصله ارزو امیری همداسې څه وایي.
په لومړی کې دوی وایي چې د دوی فیس لیک ده او یا چې لزر وي، بیا کله چې همدغه محصلین غواړي چې خپل رشته په عمل ته کې ادامه درکړي او یا چې درس وایي، نو دوی فیس راضیاته کوي او د دوی نه ډیره پیسې اخلي. د تحصیلات عالی محترم وزارت په دوی باندې یو ښه نظارت وکړي تر څو چې داسې ستونزو نه مخنیوي وشي.
خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کامهوال وایي چې د دوی لخوا خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو ته ورپېژندل شوي محصلان د تحصیلي دورې تر پایه تخفیف لري او د پوهنتون اداره ترې سرغړونه نشي کولی. دی وایي ځینې هغه ادارې او اشخاص چې له یو شمیر پوهنتونونو سره په خپل سر قراردادونه کوي ښایي له دې مشکل سره مخ شوي وي.
بعضې مؤسسات دي چې په خپل سر د یو وکیل صاحب سره په اصطلاح تفاهمنامه امضا کړي، یا د یو بلې مؤسسې سره چې هغه یې سره رسمیت نه لري، کله چې ستونزه بیا په منځ کې پیښه شي بیا موږ ته دا منډې وهي چې دا موږ ته هم یو ستونزه جوړوي. هغه محصل چې زموږ لخوا یو خصوصي پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسې ته ورپېژندل کیږي، هغه به د یوې تحصیلي دورې لپاره، نه د یو سمستر یا د یو کال لپاره. فیس د لوړو زده کړو په مقرره کې، د خصوصي پوهنتونو په مقرره کې تعریف شوی په 14مه ماده کې، هغه مشخصې پیسې دي چې د تحصیلي خدماتو په مقابل کې یو محصل په کال کې یو ځل یا په سمستر کې یو ځل مربوطه مؤسسې ته ورکوي. هر څوک چې زموږ لخوا کومې مؤسسې او پوهنتون ته معرفي شوی دی او دته دغه ستونزه پیدا شوې، دا مستقیما کولی شي راشي. موږ همیشه د حقوقو نه دفاع کوو.
ملګرو، د ځوانانو معینیت معین کمال سادات هم وایي چې دوی له هر خصوصي پوهنتون او مؤسسې سره په هوکړه لیک کې د تحصیلي دورې تر پایه پورې د تخفیف خبره کړي او د معینیت د نظارت ډلې د څار مسؤلیت لري.
موږ دلته د نظارت کمیټه لرو. په ټولو هغو پوهنتونونو سره، تعلیمي ادارو، نورو ادارو سره چې موږ قراردادونه کوو، هلته ځي له خپلو شاګردانو سره، خپلو نورو کسانو سره خبرې کوي. هر مشکل چې ولري په هغې باندې موږ خبرې کوو. تر اوسه پورې شکر چې داسې مستونزه موږ ته نه ده راغلی. موږ له هرې ادارې سره چې قرارداد کړی دی، له شروع نه تر اخره پورې دی. که هر چا د قرارداد نه سرغړونه وکړه، هغې سره قرارداد فسخ کیږي.
په پای کې ښاغلی کامهوال وایي بې له دې چې د محصلانو او د لوړو زده کړو وزارت موافقه ترلاسه نه شي، هیڅ خصوصي پوهنتون او مؤسسه په خپل سر فیس نه شي لوړولی. دی وایي چې که کوم محصل بیا هم د پوهنتون په اداره کې دا مشکل ویني، نو موږ ته دې مراجعه وکړي.
فیس کله چې لوړیږي، په دې کې شک نشته چې په خپل د لوړو زده کړو وزارت په هغه مقرره کې هم واضح دی. هغه چې څومره په آزاد بازار کې مثلا مصارف زیاتیږي، ولې کله چې دوی خپل فیس لوړی، دا به د محصل او د لوړو زده کړو وزارت موافقه اخلي. که موافقه وانه خسته او په خپل سر باندې فیس لوړ کړ، هغه موږ ته پیسې ډول د منلو وړ نه دی. په هر ځای کې ستاسو د راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته هم، که چیرته ستاسو موافقه، د محصل موافقه او د لوړو زده کړو موافقه نه یې اخیستي او په خپل سر باندې فیس لوړ کړی، تاسو هر وخت کولی شئ چې دلته مراجعه وکړئ. ستاسو ستونزه ان شاء الله حل کیږي.
زانت سڑک زانت خون زائے جوڑ کا وہ چڑو ڈائی اخرا قلم را واخلا و دے نڑائی کے زانت زائے جوڑ کا
همزولو حدیث شریف دی چې علم ترلاسه کړه که په چین کې هم وي، خو د علم او پوهې د ترلاسه کولو لپاره د خندونو لمنځه وړل د دولت او اړوند ادارو کار دی. په دې هیله چې د محصلانو د دغو ستونزو پر وړاندې د لوړو زده کړو وزارت عمل رنګ راوړي، تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شي. شفق ان ات ار اف ای ار ال ډاٹ اورګ. بریالي اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.